آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 8 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې ښودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویپانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سروان صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې د موږ غږاوري هغو ټولو ته درناوی، سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وه چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیات یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعد سولې په موضوعاتو بګرنو سوانانو نجونو نارینهو د خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړه استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېر حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښتون شه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سه. موږ او تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې، یوې خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډېره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې. مهری صاحب، له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکي د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی دې ته لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړي IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن به هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسې بومیا صاحب. د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبري وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېره استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندې کړي، نو له دغه ګټې هم ځان بې برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سپینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغې شبکې ارزه یا د دغې مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې، نو دوی د ویل لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی شي، فلټر کړلی شي، دوی دا ښه ګڼلی ده ترڅو خپل هم جینې تاوانونه وګالي ترڅو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله، دا محدودې نه بندوي. ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې زه دا حبس و هم فرضي هم د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوې به فلټر کوي. کرا کرا دا فلټر ته غورځي چې ځینې ادبیات، ځینې ویډیوګانې، ځینې د محتویات چې د دوی په نفع نه دي، هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي، مطابقي شان به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ډېره د فیسبوک علاقمند ټولنه ده، تر دې چې ټلګرام او انستاګرام او سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تر دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده. داسې نه ده چې بې الګو برداری دا کار سوی. په ایران که تا چی او گوری چه انستاگرام فلتر ده، اغوی فیسبوک دید نکاره بی. کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی، تیک تاک فلتر ده،
یا پا یوتیوب دیر وقت بند دوالته. بله،
پچین که فیسبوک ممنوع ده، پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده، اغوی خواهی چه لداخلی یا ملی اپلیکیشنون لا ډیر تر کنټرول لاندې وی لغنه استفاده وکي. خای افغانستان ته هم دا هم د ورټیال لحاظ چې د حاکم نظام په باندې حاکم چیز تسلط ولري، او هم داسې د دغو هیوادو داخلي اپلیکیشنونو د بازارموندنې لپاره دغه یو تفاهم سره سوی ترڅو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشن د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب، فکر نه کوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کله وي، دا ډول شیان هم خپریږي، نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي. او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي، چې تاسې مرته اشاره وکړه، د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي. دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپل هغه یو 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 سره کرخه د هر کارونکو ته هر افغان ته چې دوی دی وکه دغه اخلاقي و مفاسد لپاره لدین کار واخلي. تر ډیره هغه سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکه یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدل. دوی دا بانه وګرځول او د وخت مو چې ویل چې طالبان داسې یو شی نه لري پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري، خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکړي، هغو ته دي و تجارت په نتیجه کې زمینه مساعده کړي. دا خو د سوشل میډیا یا د دغو پلاتفورمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوالو روابطو په سطح باندې بحث کېږي. تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه شول؟ یعنی دا ډېر اغېزمن هم له تجارتي لحاظه تمامېدلی چې هم له استخباراتي او معلوماتي لحاظه بنان کېدلی چې چین، کېدلی چې ایران یا کېدلی چې روسیه ځینې اپلیکیشنونه انتقال کاندي چې دغه تجارت بڼه ولري. او دغه تر څنګ تر ډېره حده طالبان فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو هغه د رسا چیغو نارو چې د دوی په ضد باندې په سوشل میډیا کې پورته کېدی له کور دننه او له کور نه د باندې د هغه ترافیک محدود او بالاخره بند کاندي او زنده یې کاندي.
بله ډېر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شیان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوسټ فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوسټ خلکو ته نشکاري شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې واړه طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی شي، خو زما په نظر دا یو ډېر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا هغه تست مرحله و بل اخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې وه هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک ته ځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته لاړ شي او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنات باندې که وغږېږو دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا هلته موږ سمپل ګیري کوو نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دی؟ د کوم احکام پرانا کې هغه بند شوی دی؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت و گرزوی کوم ډول تیغواری خلکو ته ورسوی هغه برسوی کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم همدغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوی تر څو انسانان منحیث دی متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی سي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی سي چې په خپله انفرادی تصمیم گیری هم د اهداف لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د هغه خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کند.
بله ډېر مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی ان کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی ان ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک هم دا وی پی ان انسټالوي، ډاونلوډ وی پی په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی ان په عمومي ډول د وی پی ان ډاونلوډ کول یا د وی پی ان استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بلې، و هغه وی پی ان چې په پیسو دي یا خلک وړیا وي ته پیسې ورکړي، د هغوی وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی این کاروي یا بعضې اپلیکیشنونه دي چې وی پی این خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استعمال استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفون لري یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې سره کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی ان د فعالې وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه تل سره سي پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټفارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، او زما په نظر دغه دوا هم بې لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله، سب تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي. دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لدی نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیری وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي یا کوم مهمې جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د تلیفون یا د کمپیوټر آی پی اډرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی اډرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل دی افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوئ دي خبریالانو د رسنیو کار څومره ګرانه کړی دی؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړی یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دا خبر خپرې، وروسته رسنۍ پیغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنۍ ته مشکلات پیښ شي؟ سرون
څه خبریالان او رسنۍ خو سره سره دې شا خبره خانه خراب ده. مخکې له دینه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي، کوم فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله، نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و. بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی، حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات زرو هم آقا دول بیل خلکو لرسنه سر شریکه ولد. او سه دو قصر آمد سواله به رسنه و هم یا وزینه لارس دوی که ولی سوله منابع و تلاس رسای پیدا کندی، یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو تړل. او دغه تر څنګ رسنه کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي، یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وي، زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه، چې هغه داره چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي، په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموما اوازې ډیرې وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې پخپله د دوی په تاوان ده، او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خبرې دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاصه ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری دي، خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې، کوم پیاد وی د سرچوک خبرې، سرچوک چې په بوت کنه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و، ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وي نه سوشل میډیا وه، یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سرچه وکړو، حد اقل هلته به ګنګوسي او شایع سره تبادله کېدلې او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به تناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډ مهال کې به ګټور وي، اما په اوږد مهال کې د یوې ټولنې لپاره د یوې ساختان لپاره ډېر مضر تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ او تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي، پر اوس دغه معلوم است. یعنی خلکو ته یو دماغي سرفګی یا یو فکري هغې د مرضي ور اچولی چې دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده، تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسان و البته سیاسي کرکترونه د دغه شایع ښکار شوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولې ګټه د نظامونو پکې دغه یي چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې به ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوندي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم په خپل نفع باندې ګټه پورته کولی شي.
بله ډېره زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبرې وکړو، له ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات اعلانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ښه ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبرې کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په یو شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا فران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیزې شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک له لارې د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېرې نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي. او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ست په افغانستان کې خصوصا ځوانان چې دوی د دغه د لارې کولی شي ځان ته یو عایداتي منبع وه د هغوی دپاره. نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر. او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکي، په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کېدلی شي چې وي د اقتصادي د نظره. ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نور نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیره مننه، سلامت او سه کور ودان. یو اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت فروان صاحب، سلامونه ونی کی اله ومنې تاسو
سلامت او سه سلامت او سه مهرباني مهرباني کوي زرمل ول صاحب.
بله مهرباني کوټ ودان دا موضوع سیده دا بند خوب بگه هم مگرد نظر ورد که خواهد علایده موضوع ده علایده موضوع ده دی انترنت بند ورد دی اسمت سروان سرد ما خال بندی دا دیر غط اثر پاسی یک طولانه بندی ده کنون سبا خود دا طولانیز رسنی سیدی دم دی انترنت لاری نم یعنی ادی چاپ اصطلاع و بلسوی دی یول بلسر وصل دی دا کترنگ اسم المانو مخی اشاره و کس مثلا تجارتی معمولی دی یا مثلا کاروبار دی لذین علاوه یعنی دسی دسی دچا خپل خپلوان چې په بهرنو هیوادونو کې یا بل دی دی غوسره یعنی هر وخت غجیدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډیر ضرور و یعنی اوس دسی پولنیز رسنی الحمدلله زمر مختج کړی د مخته بګور دی یعنی ډیر لري باندې لیکونه به ودی لیکونه لاره برابطه دی دا به دغه یا ستی په پټی په یو استاد یو بل سره وین یعنی دمره سنتیاوی جوړې ده د ما فکر او نظر اسمت سروان هم دغه باندې باندې ست ته په ټول نه باندې او بلکې په هواد په سطح باندې بدیر یو جوړ اثر واچي نو زه غواړم چې ملمانونو یو پښتنه وکم کو وفره سره
مهرباني مهرباني کوي
نو پښتنه د ماده د ملمانونو سروان صاحب سکچیر ته دا چې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندې ده نو دا به د هواد د موږ د ګران هواد به د نورو هوادونو سره پر صدر سه یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزي ټولنیزې صحت او پوهې روغتیا په اړه کې مثلا د چا کوم هوادونو سره چې کولی دا په دغه باندې به څومره بد اغیز وکړي یعنی څومره
ډیره مننه سلامت اوسه زرمل ول صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهری که دوی ته تاسو ځواب ورکړي د افغانستان مخته دې ستاسو ځواب است د افغانستان په اړه دی ورسته پاتې توپ په اړه یو دا خبره ډیره مشهوره و وای افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دی دادی البته د بخوا زمانی څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منزوی ده لنور نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دی او دغه د ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته او درس پیو وي هغه براغه دغه ځای تجربه به راوړي لیکن اوس له هرې تجربې څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو لارې خبرې شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه
سروان صاحب، د ټیکن زمور دی اړین کې ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار و او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اړیدونکو د پښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره که چیرې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو بندیز ولګیږي تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نگاره یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچېری نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیزو شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندې وي، ځکه نړۍ دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغوی ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي. د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقې د پاړیکې کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې سي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخې ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري، پرې روږدي شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي د څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څېړلو دپاره، څوک دغه سي د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي. نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یواز نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووزي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حد رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او که د مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلی خواته نتلی نو وست که چیره چوک پا تلیفون که دازمه شخصی تجربه ده که چیره چوک پا تلیفون که واری و کتاب مطالعه کلی یا یو لیکنه ولولی از ما پا نظر د مزایم که دو لاری بیردی ری یا با مثلا مسیج در طرفی یا که چیره چوک خسته سی شاید لار سی یو ویدیو وگوری ریلز وگوری پا انستاگرام کی یا فیسبوک کی نو دا دیگه پر از کوله سموهم که هم شا اغیز لری هم منفی شا اغیز بیداوی لکه تاسو چی چاگنده کلا چی زین خلگو پخوالی که وست نسو کوله اما دا فیسبوک و دا طولنیز دو رپنوی پر اتک سر دی وست کوله سی لیک اول وست وکری یعنی داغا طولنیز رسنه یا فیسبوک یا دا موبایل استعمال از ما پر نظر دی تشویق کلی دی او ها دیتا یا ها انگیزه ور کرده چه دی لوست وکری لیکنه وکری او یا پیو چه بانده زن پو کری نو کچیری پخواه دی کتابونه مطالعه کول نو ما پر نظر دی کتاب مطالعه انگیزه با یو چه سخته وی چه یو چه که زن تا پا وجود تراولی اما کچیری دی یو دیجیتالی دیوائس یا تلفون دلاری چه که یو چه والی مطالعه کری دا یو څه انګیزه ډیره ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغو ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا ده چې د یو بل تجربو سره خبر کړی دی. مثلا یو نفر به په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط یې جوړ کړي دي. حتی د ځینو خو مې دا هم اورېدلی دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړې ده، یو چا سره واده کړی دی بالاخره په دې شکل.
دقیقا زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس کله کولی سي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډېر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی سي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سي حتی کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګه لکه تاسو چې وویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډېر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی سو ښه ځای ورته وایو.
بله، ډېره سلامت اوسه انجینیر صاحب احمد شاه مهری، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں، گری گنا دا پلار نیکه می دا نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می بل وطن کی مسافر یو دا مسان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی ندا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن دی افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی ندا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بیر تلاشم پا وطن کی می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گینا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می ورا شجانا نا کا پسانو گل وحلے دے لرے کا غمونا نوے خال دے بل وحلے دے خاغ بلو غلے دائی کبھی نو تاپ سانو بلو حلے دائی وراشا جانا نا تاپ سانو بلو حلے دائی گرے کا غمونا نوے خال بلو حلے دائی نوے خال بلو حلے دائی
مثالو نمخ کارکنا چه مسافر اشنا دیوکڑی او دیدنو نو تا پسالو بلوہ لئے دائی مراشا جانا نا تا پسالو بلوہ لئے دائی یری کا غمونا نو اے خال دے بلوہ لئے دائی نو اے خال دے بلوہ لئے دائی